استديوست.
بله مننه کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروگرام کې چې تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي او ریچی د امریکا د خزانه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشرانو ورپوري تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت او سولې عالی شورا له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په موسکو کې لیدلی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ غواړي له هغه سره وګوري. پوتین هم ویلي چې غواړي له ښاغلي ټرمپ سره ډیالوګ ته دوام ورکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټولې او تلوشل ښوونکي او د معارف کارکوونکي پرون د طالبانو له منګولو خوشی شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته څلوېښت ساعته موده بېګاش په پای ته رسېدلې او نن د دې شکایتونو د رسېدو چارې پیلېږي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هېواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. پوره خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سلوشل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشی شوي دي. دوی درې ورځې وړاندې د طالبانو لخوا برمته شوي او له دوی سره ساتل شوي وو. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نصحت د سې شنبې په شپه ازادي راډیو ته د دغو ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل.
یا چې
دغه افرادی کې وابسته به طالبان هستند و دایي ولسوالي طالبانو پورې تړلې دي. د ګیرو په ولسوالي کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کوله چې زموږ د خونکو تنخواوي د محل د کابل بانک لخوا ورکول کیږي او خونکي له بانک اخلي، هغه له بانک څخه وانخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخوا توزیع شي څو طالبان یو اندازه مالیه ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت ویاندې زیاته کړه د دغو ښوونکو د معارف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمته خوشي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته څلوېښت ساعته موده بېګاش په پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د اته ویشتمې نېټې د انتخاباتو له بهیره یې تر اوسه تر شپږو زرو زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي علي رضا روحاني بېګاش په ازادي راډیو ته وویل ډېری شمېر شکایتونه د کابل ولایت اړوند دي او له هغې وروسته هم لوی ولایتونه لکه هرات او بلخ د شکایتونو له پلوه دویم ځای لري. دا یوازې د شمېرو له مخې دي. طبعا د شکایتونو څرنګوالی له پلوه بیا قضیې له یو بل سره توپیر لري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند ښاغلي روحاني همدارنګه وویل د شکایتونو ابتدایي څېړنه په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او د اړتیا په صورت کې د شکایتونو ته نهایي رسیدنه لږ تر لږه یوې میاشتې وخت لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره په داسې حال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل شوی. د ملي امنیت د شورا له دفتره خبر شوې خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ښاغلي محب د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانیک سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکي سرتیری په وژل کېدو تسلیت ووایي او په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د تراګرۍ په مبارزه کې د دغه هیواد له همکارۍ مننه وکړه. اعلامیه زیاتوي د ملي امنیت سلاحکار او د چک جمهوریت سفیر په دې لیدنه کې په بېلابېلو برخو کې همکاریو په پراخولو هم خبرې وکړي او د چک جمهوریت سفیر ډاډ ورکړ چې هیواد به د پخوا په شان له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همکار او ژمن پاتې شي. د درې میاشتو څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د څلورو چک سرتیرو وژل کېدو خپله په چک جمهوریت کې د سیاستوالو ترمنځ په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي حضور په اړه بحثونه توده کړي. د چک د بهرنیو چارو پخواني وزیر لوبو زاورالیک سې شنبې په ورځو د دغه هیواد پارلمان کې وویل زه نه غواړم چې نور وژل شوي سرتیري وګورم. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان بیا په افغانستان کې د پوځي حضور دفاع کړی او ویلي دي سرتیري په افغانستان کې د ټولو چکانو لپاره جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او هلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کنفرانس کې د ګډون پر مهال وویل، له هغه وخته چې په انتخاباتو کې بریالی شوی او کار یې پیل کړی، هڅه یې ده چې له هند سره د دوستۍ لاس وغځوي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري د هندوستان سره به د سولې خبرې په دغه هیواد کې د 2019 کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. د مخکې تمه کېده چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په سپتمبر کې په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ وګوري، خو هندوستان دغه لیدنه لغوه کړه. سعودي عربستان او بحرین د سیشن په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو ځینې لوړ پوړي چارواکي د هغوی افرادو او سازمانونو په لیست کې شامل کړي چې په ترګرۍ مشکوک دي. د سعودي عربستان امنیتي ادارو ویلي د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیماني د دغه هیواد ځواک له نورو پوځي مشرانو حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلي سره یو ځای په دې لیست کې شامل شوي. په 2019 کال کې د امریکا د خزانې وزارت په دې درې واړو ایراني صاحب منصبانو له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې ویلي دوی په متحده عرب امارات توکي په بخښنې سره دوی په متحده ایالاتو کې هغه وخت د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د وژلو د ناکامې هڅې تر شا لاس درلود. ایران هغه مهال دا تورونه درواغ بللي وو او له واشنگتنې غوښتي وو چې بخښنه دی وغواړي. د ترګرو په لیست کې د دې درې ایراني چارواکو شاملول له هغو نهو اشخاصو جلا دي چې په همدې ورځ د امریکا او د خلیج د شپږو هیوادونو د ترګرۍ د تمویل د هدف ګرځولو د شریک مرکز لخوا د تروریستانو د ملاتړ په لیست کې شامل شوي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په یوې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دوه سرتیري هم د چاودنې په قربانیانو کې شامل دي. پولیسو او روغتیایي سرچینو ویلي بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د قیاره ښارګوټي د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاوده. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش کولې. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. د دغو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com او facebook.com/azadiradio چې د ازادي پښتو فیسبوک دی ورشي او د خبرونو بالته وګوره. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه اقدام هرکلی وکړ.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، موږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او هغه ته ویل چې ولسمشر ترامپ به په پاریس کې له هغه سره وګوري.
I think President Trump would look forward to seeing you in Paris.
زه فکر کوم خغلی ترامپ بل تاسو سره په پاریس کې د نړیوالې جګړې د سلمي کلیزې په مناسبت غونډه کې وګوري. او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پوری ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه اوري. بیا مام سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د دغو کسانو په ډله کې شپږ تنه افغانان دي چې پکې د طالبانو څو مهم قمندانان شامل دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه تنه د ایران پوځي افسران او یو هم پاکستاني بلل شوی. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند ریپورت کې.
د ترهګرۍ د تمویل د نخښه کولو مرکز د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نهه تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن د سه شنبې په ورځ ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچن په وینا ایراني نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته یې مالي مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته یې روزنه ورکوله چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکای د خزانې وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچین ویلي امریکا او شریکان یې دا نشي منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی. خو دا نه هتنه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي. د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د ځواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشه یي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلوونکی بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا ډیرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والي مرستیال عبدالصمد فاروقي نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال بلل شوی او نعیم بړید چې د نشه یي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګوونکی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوي. دوه نور طالب مشان چې یوې صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي مونږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کېږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هرکلی کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغېزې څه وي؟ د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي په دې اړه ازادي راډیو ته په احتیاط غبرګون وښود. میرمن سرابي وایي سوله له دښمن سره کېږي، له دوست سره نه. سوله له جنګي ډلو سره کېږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي او ورته د رسېدو لپاره بېلابېل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبرې او نور مختلف انتخابونه. د هغې پرېکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوي د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دوه ایراني پوځي افسرانو او یو پاکستاني سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل پرون په روزګان کې لسګونه کسان راټول شي او د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په وژنې باندې خوشنۍ خود او د پر سر برید وغند. دوی هم دارنګ په مرکز حکومت غږ وکړ چې باید د جنرال عبدالرزاق د وژنې عاملین ونیول شي او په سزا ورسیږي. دوی هم در ازویل چې تیار دي د هغه غچ واخلي. په دې اړه باندې له اورزګان د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت ریپورت را لېږلی.
د اورزګان سلګونه خلکو پر مرکزی ادارې ژاغو کړ چې پر جنرال عبدالرزاق برید وڅېړي. د دغه کسانو لړلې محمد قسیم محمدی، عبدالباری باور او احمد شاه خان داسې ویل.
عبدالرزاق خان داسې یو شخصیت و چې د دغه خپل داخلي مشکلاتو سره همزمان د پاکستان د پنجاب نه زرته غاړه کشول نه زورته
د روزګان په تکالیفو کې ګال کړی دي. موږ ځینې منندوی خدای دې د روح شاد لري او بیا تفاوت به هم پاتې نه شو تر څو چې د ده څېړنې بشپړې کېږي. وبګورو چې دا چا دا کار کړی دی. په هر معنا ورته حاضر یو چې د ده انتقام واخلو.
چندرا صاحب رزق خان چې څه ودی موږ ټول خوښینی یو پدې او موږ به انشاءالله د جنرال صاحب رزق خان غا چاخو پر لار چی.
دغه قومي مخور وای په کندهار کې د تیری پنځ شنبه د ورځې برید د پلی ورها خوا په پاکستان کې پلان شوی وو، نو باید د افغان دولت ورڅخه غچ واخلي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمدزی هم د جنرال عبدالرازق مړینې د نظام په برخه کې او د دشمن د ځپلو پر وړاندې یو لوی ځای وبلل.
نو جنرال رازق هغه ورځ ماته دا ډاډ ورکړی و چې حاجي معروف که چیرې کوم مشکل پیښیږي نو زه د تا څنګ ته ولاړ یم، تشویش به نه کوې، زه تا څنګ ته ولاړ یم. شپه ورځ را باندې غږ وکړه، په دوه ساعتو کې تا ته قطعات رسیږي.
د قومي مخورو بله غوښتنه له مرکزي ادارې دا وه چې د ده په نوم دې زړورو جنرالانو ته مډالونه ورکړي او په کابل کې دې یوه جاده د ده په نوم کړي. په کندهار کې د تیری پنځشنبه د ورځې په برید کې چې د دغه ولایت د والي د ساتونکو لخوا ترسره شو، پکښې کې د دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسنخیل، د ملي راډیو تلویزیون یو تن کمرمین ووژل شو او د دغه ولایت د والي په ګډون یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي پکښې کې ټپیان شو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښتست. په فراه ولایت کې ولایتي شورا او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پولیس پالیو کې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. دوی وایي چې د ټاکنو په خاطر درغلیو ثبوت او شواهد هم لري. اخوا د دغه ولایت د شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي تر اوسه پورې 130 انتخاباتي شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ را لېږلی.
د فراه ولایت ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې ټاکنو په پروسه کې درغلي شوې او په دې اړه باید څېړنې وشي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور ټاکنو د کمیسیون څخه غواړي چې په هغه سیمو کې چې درغلي ګمان کېږي او په سلګونو رایې پرته له بایومتریک اچول شوي څېړنې ته اړتیا شته.
موږ به شاهدان یو چې د مرکز څخه نږدې یا تا د ښار په عمومي کې موږ د نږدې کړي درآباد ی د دې شاهدان یو چې چلته مشخصا د یو وکیل په علاقه باندې مکمل
په همدې حال کې په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې. د هغوی په خبره په جعلي تذکرو رایه ورکونه او پرته له بایومتریک څخه ډېر رایه په صندوقونو کې اچول شوې دي. د دې په خبره دغه ولایت په انردري او لاجوی ولسوالیو کې ډېره کچه درغلي شوې. همداشان د فراه د ښار په ځینو سیمو کې هم د درغلیو پیښې ثبت شوې دي.
ده ولسوالي یک تا میآید انتخابات به شکل وسیع تا میتونیم گفته اشتراک میکنه، اما نو ولسوالی دیگه در شدیدترین حالت کمرنگی خودنشان. این خود بیانگر ای است که اتفاقاتی افتاده و به یک شکلی دستهای در کار بوده که امی موضوع را به وجود آورد.
لبلی خواب پا فراله که تاکن در شکایتون و دوری دو کمیسون وایی که به در ولایت که یو سر دیر شکایتون سب شوی او طول به و چرن شی. سید عبدالله افغان پا فراله که تاکن در شکایتون و دوری دو کمیسون مسئول وایی چی دوی تاقه شکایتون چی رسیدلی تر دیره پا ولسپال یکی دی او طول تا به رسیدګی
وسی. اوس پورې 130 شکایتونه ثبت شوی. په دې 130 شکایتونو کې مختلفه موارد دي. ویل شو چې جوین ولسوالۍ ده، مثلا د انردری ولسوالۍ ده، دا سیزن ولسوالۍ نه شکایتونه شوی دي. او البته هغه شکایتونه ځکه مونږ ته تر اوسه پورې نه دي تسلیم شوی چې هغه مواد د تعریف وسیله سره انتقالیږي او چې له خیره سره انتقال شي مونږ په هغه په باره کې هم تصمیم نیسو رسیدګی ورته کوو.
د دې مواد چې په فراه ولایت کې ټوټل 23000 کار شوی ده. د فراه د لس ولسوالۍ څخه یوازې په دوو ولسوالۍ کې ټاکنې ترسره شوې دي. وویل چې په فراه ولایت کې د ټاکنو په پروسو کې د درغلیو په اړه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو کمیسیون څه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتست. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي اوس د افغانستان شاوخوا 40% ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 40 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوه ناسته کې وویل د یادې ستونزې د کمولو لپاره د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه په پام کې نیول شوي او د پوهنې رئیسان کولی شي د دغه پروګرام په پلي کولو کې مرسته وکړي. د پوهنې وزیر ښاغلي فیروز هم دغه راز وویل چې دغه درمل د زده کوونکو د ذهني او کریتوان لپاره مهم دی او په دې برخه کې باید بشپړه همکاري وشي. تفصیل له خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د افغانستان د خزو پتیره په خونځیو کې د خزینه زده کوونکو د وینې کمښت د زده کوونکو د ذهني او جسمی سالمې ودې عمده خنډ ګڼي وای. د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې دغه ستونزه کمه کړي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوې ناسته کې وویل دمګړۍ د افغانستان څلوېښت فیصده ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي چې د ښځو په تېره د ښځینه زده کوونکو پر ورځنیو فعالیتونو یې ناوړه اثر کړی دی. د موبایل هسې تیزی شوي چې د خوار ځواکۍ او د وینې د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف د ډبلیو آی اف اس پروګرام په ټولو ولایتونو کې د پوهنې د رئیسانو په همکارۍ پلی کړي.
40% مادرها د جامعې ما و 30%
د موبایل زموږ په ټولنه کې څلوېښت فیصده ښځې او دېرش فیصد نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. له دې امله د دوی د ودې او زده کړې توان هم لږ دی او د ټولنې د اوږو پیټی ګرځي. مونږ کولی شو چې د یوې اسانې او ارزانې لارې نه چې د اوسپنې او فولیک اسید د ټابلیټونو ویشل دي دغه دېرش فیصد هدف وګرځو او وده سمه کړو.
رشد خوب میسازیم.
د وویل د هیواد په اوسنیو حالاتو کې ډیری خلک او په تېر زده کوونکي د بېوزلۍ ناامنۍ او داسې نورو ستونزو له امله نشي کولی چې کافي ویټامینونه واخلي او د یادو ټابلیټونو کارول د موجوده ستونزې د حل یوه بدیله لاره ده. د عامې روغتیا وزارت او د پوهنې د رئیسانو په ناسته کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي وویل د زده کوونکو جسمي کمزوري پر زده کړو ناول اثر پرې باسي او ژمن یو چې دغه پروګرام د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف په همغږۍ د تبلیغاتو له لارې پلی کړو.
صحتمندی و زکاوت شاگردان یکی از
دوویل د زده کوونکو روغتیا او زکاوت د پوهنې د کورنۍ عمده هدف دی چې د افغانستان راتلونکی نسل زکی او په عین وخت کې له ذهني روحي او جسمی پلوه توانمن وي او ټولنې ته وړاندې کړو. مونږ چمتو یو چې د ټولنې د ټولو شاخصونو ترڅنګ د زده کوونکو روغتیا ته هم پام وکړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر دا هم وویل په ځینو سیمو کې یو شمېر خلکو او د افغانستان دښمنانو داسې ډنډورې خپرې کړي چې ګواکې دغه درمل د انسان جنسي فعالیتونه زیانمنوي. د ټینګار وکړ چې دغه درمل د انسان ډېری کمزوري له منځه وړلی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم احمد شیبر ته وغوښتل چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ووایي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د ولسی جرګې د وروستیو انتخاباتو په اړه لیکلي دي چې سربیره پر دې چې را انتخابات له نیمګړتیاوو او ګډوډیو سره مل وو، خو خلکو د ډیموکراسۍ لپاره د رای ورکولو له حقه استفاده وکړه. خبرونه وړاندې لیکي تیر سیشن بیا او یکشن بی تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو رای ورکړي او دوی په داسې حال کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې دوی ورځې مخکې د دغه هیواد پیژندل شوې څیره جنرال عبدالرازق د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره تر خبرو وروسته په کندهار کې ووژل شو. فارن پالیسي لیکي له څو لسیزو راهیسې افغانان په دې ویره کې ژوند کوي چې ووژل شي، خو د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پر وژلو ډیرو خلکو عکس العمل څرګند کړ. د خبرونې په باور سربیره پر دې چې د ولسی جرګې انتخابات له امنیتي او تخنیکي ستونزو سره مخامخ وو، خو افغانانو د بې کفایت مؤسساتو سربیره له ډیموکراسۍ سره خپله ژمنه ثابته کړه. فارن پالیسي بیا لیکي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په خپله د رای ورکولو لپاره 45 دقیقې انتظار شو، او د کورنیو چارو د وزیر وایس برمک په وینا لیکي چې د انتخاباتو په دوو ورځو کې 200 امنیتي پیښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې ولس ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. فارن پالیسی بیا لیکي چې افغانانو د رای له ورکولو سره دا ثابته کړه چې شاید د حکومت له کمزوري ناراحته وي، خو د خپل هیواد رغاونې ته ژمن دي. نېشنل انټرست خبرونې بیا د سولې مسله راخیستې ده او لیکي چې دغه بهیر د سیمې په کچه یو نوي توافق ته اړتیا لري. دا خبرونه څرګندوي چې په روسیې میاشتو کې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د نېشنل انټرست په وینا د طالبانو له لوري د شخړو ادامه او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ټینګار د جنوبي اسیا د ستراتیژي د بریالیتوب لپاره افغان او امریکایي چارواکي هڅولې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. خو د لیکنې په وینا چې د دې ټولو فشارونو سربیره هغه وخت کېدای شي چې د سولې د هڅې بریالۍ شي چې د سیمې او نړۍ په کچه له یو نوي توافق سره ملګری شي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې لومړی خو باید د سولې بهیر د دې توافق یوه برخه شي چې د سیمې او نړۍ ځواکمن هیوادونه په افغانستان کې د جګړې له تمویل او ملاتړه لاس واخلي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل او په تېره بیا چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې هلې ځلې کمزورې شوې دي، دې ته لار پرانیستې ده چې روسیا او ایران تر طالبانو د داعش خطر ډېر احساس کړي. نېشنل انټرست لیکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو ویرې ماسکو او تهران هڅولې دي چې له طالبانو سره همکاري وکړي. د خبرونې په باور ماسکو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره د سولې یو ځانګړی بهیر پیل کړي. په ورته وخت کې پاکستان لا هم طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ځای ورکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي غواړي چې له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډیالوګ ته دوام ورکړي چې د جولای میاشت کې په هلسینکی کې پیل کړی. په موسکو کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره په لیدنه کې ولسمشر پوتین د نومبر په میاشت کې په پاریس کې د ده او ولسمشر ټرمپ د لیدنې د احتمال یادونه کړې. دواړه مشران د نومبر په 11مه نیټه پاریس کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په سلمه کالیزه کې ګډون کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په موسکو کې پر ولسمشر پوتین سربېره له نورو روسي چارواکو سره هم کتلي او په دې اړه باندې به تفصیل لا اجملاند وورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې وروسته ویلي واشنگټن به د نومبر په 11مه نیټه په پاریس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره دقیق تدابیر ونیسي. بولټن دا څرګندونه د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له 90 دقیقې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دا لیدنه ډیره جامع او ګټوره وبلله. دا غونډه د پوتین له هغه خبرو پیل شوه چې ویلي غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې دواړو ولسمشرانو په هلسنکی کې پیل کړی و. پوتین ویل د اختلافاتو سربیره باید د امریکا او روسیې ترمنځ ډیالوګ وساتل شي. پوتین همدارنګه په پاریس کې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورځي، له ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې د احتمالي یادونه وکړه. د دې لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خبرېده، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پوتین ته وویل فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ هم غواړي له ولسمشر پوتین سره په نومبر کې په پاریس کې وګوري. بولټن روسیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 6مه نیټه وویل غواړي له هغه مهم اتومي تړون څخه ووځي چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی او ټول لوري د منځني واټن د اتومي وسلو منه کوي. پوتین په دې لیدنه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته دا هم وویل چې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره د وسلو د کنټرول په اړه په بیلابیلو مسلو بحث وکړي. ولسمشر پوتین وایي له ولسمشر ټرمپ سره په جولای میاشت کې په هلسنکی کې زموږ لیدنه زما په باور ګټوره، که څه هم په خپل وخت کې سخته وه، خو د ورځې په پای کې زه فکر کوم رغنده غونډه وه. سره له دې چې که صادقانه درته ووایم، موږ ته کله ناکله دا ناشنا ده چې څنګه د امریکا متحده ایالات د روسیې خلاف اقدامات کوي. دا اقدامات زموږ لخوا په هیڅ ډول نه وي تحریک شوي او موږ یې دوستانه نه شو بللی. اساسا موږ آن ستاسو هیڅ اقدام ته ځواب نه ورکوو، خو دا اقدامات یو په دا ټرمپ دی هوډ چې له روسیې سره د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي. په اروپا کې اندېښنې راپورته کړې او د سړې جګړې د دوو پخوانیو رقیبو هیوادونو روسیې او امریکا په اړیکو کې د وسلو د کنټرول مسله د یو نوي کړکېچ په توګه رامخته کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سی شنبې په ورځ د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره هم په مسکو کې وکتل، که څه هم د دواړو ترمنځ د لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خپره شوه د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په موضوع خبرې ونه شوې. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یو ځل بیا له تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه د روسیې انتقاد تکرار کړ او ویې ویل د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول په تړون کې د کمزورو ټکو سربیره د دې تړون سیرل پرته له دې چې د کوم نوي څه لپاره پلان ولرو هغه څه دي چې موږ هرکلی نه کوو. تر دې ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ بولټن په مسکو کې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره ولیدل او ماښامنۍ یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وه. مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم یو جالب مطلب وارو، هغه هم له د چین له یو نوي کشفه. چینایانو خو د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل چې 55 کیلومتره اوږدوالی لري افتتاح کړ. دا ځل هڅه کوي چې یوه لویه سپوږمۍ اسمان ته ولیږي. دا مصنوعي سپوږمۍ به لیږل کیږي او اته برابره به تر اوسنۍ تر اصلي سپوږمۍ ځلانده وي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
چین غواړي په 2006 میلادي کال اسمان ته یو مصنوعي سپوږمۍ واستوي. دا سپوږمۍ به تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره ځلانده وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس دا سپوږمۍ به د چین د یوه ښار د پاسه 50 مایله لوړ ځای پر ځای شي. د چین په جنوب کې د چنګدو ښار چارواکي وایي دا سپوږمۍ به چې رڼا یې تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره زیاته ده، د چنګدو ښار آسمان د شپې له لوري روښانه کړي او حتی د ښار شاوخوا به رڼا کړي. چینایي چارواکو د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د دې پروژې آیډیا یې له یوه فرانسوي هنرمند څخه اخیستې چې د هندارو یو امیل یې د مځکې په شاوخوا کې انځور کړی و. همداراز کلونه وړاندې روسي ساینس پوهانو په آسمان کې د سترو هندارو د ایښودو په وسیله د نړۍ د ځینو ښارونو د روښانولو طرحه وړاندې کړې وه، خو داسې ښکاري چې هغوی په دې کار کې بریالي نه شول. د دې پلان پر اساس به د لمر رڼا د هندارو په وسیله ځانګړو سیمو ته منعکس کېده. د چین د چنګدو د فضایي مایکرو الکترونیک سیستمونو د ټکنالوژۍ او ساینسي څیړنو د مرکز رئیس وو چون فون دو وای پر چنګدو ښار د مصنوعي سپوږمۍ د ځای پر ځای کولو پروژه مرسته کوي چې شپې رڼې وي. د ده په باور دا سپوږمۍ به له لس تر 80 کیلومتره فضا روښانه کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پروژه به کله عملي شي. حاضر دمه ساینس پوهان او څېړونکي په دې کار کوي چې آیا داسې سپوږمۍ پر څارویو او نورو ژوو منفي اغیز لري او که نه لري.
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سل شل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیرې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته سلویک ساعته موده بېګاښ په پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له بهیره تر دې د مشفق گزارونه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره کتلی دي. هغه د چک د جمهوریت د یو سرتیری د وژل کېدو په اړه تسلیت ووایي چې په ایرات کې په نښه شوی و. همدارنګه دوی دواړو د امنیت په مسایلو هم خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه دا خبره پرون په سعودي عربستان کې د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې وکړه. سعودي عربستان او بحرین د سه شنبې پر ورځ د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو ځینې لوړپوړي غړي لکه قاسم سلیمانی، حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی په ترګره مشکوک لیست کې شامل کړي دي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په یوه چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته غواګست په 12 شپږمې منځنۍ څپاوې فم سره شرایط پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې او همدارنګه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې چې د ازادي راډیو ویب سایټ د کولای شي خبرونه ولولې. د ازادي راډیو د تلویزیونی خبرونو یا ازادي سټوډیو خبرونه وګورئ. همدارنګه په ژوندې توګه باندې هم زموږ ټول پروګرامونه هر چیرته چې یاست واورئ او وګورئ. اوس هم راځو ورستی راپورت دغه پروګرام، خو یو اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو د ازادي او ریدونکو اونیس پروګرام. لږ مخکې یو ریپورت. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ورځو کې د 1015 حملو مخه نیولې. د دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې وسلوالو طالبانو پراخه حمله پلان کړې وه، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 193 حملو وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه د اکرام الله اکرام تفصیلي رپورټ ته وښیې تر هغه وروسته د فریبا زایر په قربتوب د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لښته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخه ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګونو افغانانو د سر په بیه هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایه اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حمله پلان کړی و چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دیوای پټولا کې دښمن 193 پیښې ترسره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وي او پاتې نورې په امنیتي ځواکونو وشوي. پټولا کې چې وسلوالو مخالفینو کومې حمله پلان کړې وي شمېرې 1314 ته رسېده چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کولو وتوانېدل او پاتې 1115 پیښو مخه ونیول شوه. ښاغلی دانش وویل چې په دغو پیښو کې 250 تنه امنیتي سرتیري او ولسي وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې اچونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډېره برخه یې په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرجوب لاوخي او چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 192 ټپیان دي. د دې مرجوب له لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې و.
ښاغلی تسل د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې په جګړه کې د ملکي خلکو د خوندیتوب قوانین مراعات کړي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې دغه مرګ ژوبله تر ډیره په مخامخ جګړو، بمی چاودنو، انتحاري حملو او راکټي بریدونو له امله رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په دوه ورځو کې د 1400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلوالو ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړې چې د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې د چدروانی ونې د شنبې پورس چې د میزان 28مه کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینې تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د رایې اچونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایې اچونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په دوهمه ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلی نه دی پاتې شوی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو 13 ورځو ویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهم ورځ رایې چونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلې پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,000 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو حادثې او پروګرامونه ستایي او وایي سره له دې چې دښمن ډیر تبلیغات کړي او خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دغه بهیر امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د دغه کمیسیون غړي وګمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
بیا د خوشبختۍ زیری چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغه باندې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدل شوي، انتخابات وشو، دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنیو چارو وزارت، هم د دفاع وزارت، هم د ملي امنیت ریاست په مجموع کې دی قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي.
هغلی ساپۍ وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ښه پلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولی شي چې د افغانستان دښمنان وځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنۍ ونه توانېدي چې افغانان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرایې اچونې راوګرځوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وښوده چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولی چې د دغه ولس د سوله ییز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د
ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هله ومني دوستانو د نن ورځې پروگرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړه تاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړې سوي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتر رسیدلې دي. که څه هم د ازادي رادیو د انتخاباتو په اړه ډیر راپورونه وخت په وخت خبره کړل، خو یو ځل بیا مې په دې خبرونه کې تاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو سره شریک کړي دي او تمه لري چې دغه شکایتونو او یا دغه ستونزو ته رسیدګي وسي. تاسو پیغامونه او بیا وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې سره د ازادي رادیو مرکه هم اوریدلای سي.
وزه چې پکتیکا د ولایت مرکز شرنج ته خبرې کوم، په انتخاباتي پروسه کې هغه د سونس له مرکز نو دوباره راغلی دي. د ډیرو خلکو نومونه ایستلي دي، سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سر شوي دي، اوس ټول لسونو چې وتلي دي. دا پروسه بیخي له 40 سره مخامخ کوي او پروسه یې ناکامي سره مخامخ کوي او د خلکو زول دي ملي پروسه نه تورې. دا زما پیغام او زلمان مومن کټه وځای
زابل د ولایت نه خبرې کوي. کوم په دې زابل کې د ټول ټاکنو کې سر دلغری او په دغه باندې چې ل مکتبه د باندې به خلک ولاړو کلا تاسو صاحب ورکه ابلبل توخي صاحب ورکه ابلبل انجینر صاحب ورکه خو خبره دا ده چې دا د لغری نه وایي چې هغه به ما وته چې موږ خپل د غسر پرې ده دا یې څه څو نور ډیر نه هیڅ امنیت ډیر برابر او هیڅ څه نه نور ډیر چې خلک په شوق زو تورل خو دا خلک چې دا د بیچاره خلک چې څه خطا یې ستل چې دا کاندید کار څه ورکو د پټي ګوره دار څه چا موخه دغه کار مدیر خو بعد از اسلام
ازادي راځي چې موږ زما پیغام ورشي د انتخاباتو مبارک ورور د شي انتخاباتو د خپل لدې څخه خپل خبره کوم. تکي چې واڅه ما حالت واڅه خلک ورشي نو دي خلک ورولي کله وای پښته په کتاب دي نو نست کله وای چې په پلان دي کړی په مو ما چې دي خلک په دې امنیت په دې حالات کې په دې خراب سره کار کوي موټران نست او نو سره چې دغه نه خدای لکه دا د یا لاس کریمه ده د کریمه په خصوص دی بل محل ته هغه بده غلط پر هغه پر دی چې په خو خلک روان سره نو څه وسایل نو خلک ورشي نو دا خپل دا پیغام دی دا مشکلات دی نو په دا انتخابات کې سخت مشکلات دي خلک زړه مایوس سره راي نه کوي په خپل غلطه بولا ده.
السلام علیکم حاتو استاد غزنی ولایت خبر کوم. بدبختانه چې د پارلمان پخوانی غړي په غټ اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ وولو، بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود. که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي د هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي، دا به یوه ډېره بده پېښه وي او بده واقعه به ولري.
السلام علیکم، زه نور احمد نوري د هلمند ولایت د نغلي ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم. بیا هم د انتخاباتو په هکله تاسو ته پیغام پرېږدم. د انتخاباتو تېر سره تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړ. زموږ سیمه د طالبانو په لاس ده. خپل تذکره مې سټیکر کړې وه. ما د هغه چې پاتسنو موږ ته طالبان اخطارونه کړي وو که څوک لاړه په انتخاباتو کې برخه واخله د هغه لاس یا ګوتې به پرې کېږي. نو موږ ډېر خفه یو زموږ د سیمې خلک. موږ ځکه تذکرې هم سټیکر کړي نو سری چې موږ برخه وانهخل انتخاباتو کې خپله خپل تذکره مې سټیکر کړې ده. موږ په انتخاباتو کې مې ګډون ونه کړ. بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته وایم. یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړ چې موږ هم ډیموکراسي منونکي خلک یو. موږ هم ډیموکراسي منو. نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړ چې یو ځل پټاونه او توغندۍ په شارو باندې ولیدل. اما دوی ولاړه پتاره ورکړ. نو د افغانستان د زړورو خلکو څخه ډېره مننه کوم. حتی چې ډېر خواشینی په دې یم چې ما خپل خلک رایه ونه کړل ونه کارول. خپله خوښې کاندې ته مې رایه ورنه کړه. نو کاندې ته مې انتخاب کړی خو ما ځکه رایه ورنه کړه چې زموږ سیمه طالبان په لاس کې زموږ ته اختارونه را کړي وو. موږ لا درې څلور ورځې مخکې په انتخابات لا ښار ته بندې کړي لا هم تر اوسه بندې دي. مننه. السلام علیکم.
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانت ولسوالۍ یم. دوانت ولسوالۍ د انتخاباتو په درغلۍ باندې صندوقونه ډک کړي دي، نه په بایومیټریک باندې، سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلۍ کول. شفاف انتخابات ته خلک نه پرېښودل. نظامي ځواکونه هم درغلۍ کول. زموږ هیله دا ده چې آینده مشران رئیسان کارمندانان دي دغسې منتخب نکړي. والسلام.
عبید رحمان خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. پیغام مو دا دی چې سږنې ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفاف ټاکنې وي او درغلې نیول شوي بغیر د میتریک او بغیر د سټیکر خلکو رایې ټیک مار کړي وچول شوي. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې جوړ شوي دي چې ښځو ته تیار په نښه شوي یا سلیکټ شوي کاندیدانو رایې پاډې ورکول شوي او صندوقونو ته جوړ شوي.
بجا د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باوجود دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل خپل د وینو په بدل کې وکړل خپل د سرونو په بدل کې وکړل انتخابات په افغانستان کې وشول، خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړ و دا چې 9 میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر راله 3 میلیونه ته یا د 4 میلیونه په شاوخوا کې همدغه مشکل د افغانستان د خلکو زړه ودردولی. دا یوه خبره. او بل باوجود دي چې امنیتي تهدیدونه هم وه، باوجود دي چې خلک پوهېدله چې اوس به انتحار را باندې وسي، اوس به بم را باندې پټال شي، اوس به انتجار را باندې وسي، اوس به په مرمۍ ولګېږم. بیا هم د افغانستان خلکو یو سیاسي شعور درلودی او جنګ ته نور بس وویل، او هغه خلک چې په ټوپک ګوته ډېر ټوپک پر ماشه پرته و نن ورځي خپل ګوته رنګوي انتخابات کوي. دا خپل د افغانانو دپاره یو لوی کار و. او افغانان دغه مشکل سره چې په بعضې مواردو کې موږ خپله شاهدان یو چې هلته به ناظرین ناست وو، پیسې به یې ویشلې، پیسې به یې توضیح کولې چې پلانې ته رایه ورکړه. دا خبره موږ خپله ولیدله په جوزجان کې هم دا خبره وه، خصوصا د اخچپ ولسوالۍ کې دا خبره وه. او په بعضې مواردو کې هغه مشکل و خلکو ته جوړ و چې بایومیټرک کار نه کوي، یو خو پر نو بجو باندې مرکزونه ویلي یا پر اووه بجو فیصله کړې وه، پر نه بجو خلاص وه. او بیا د 9 بجو تر 11 بجو پورې خلک منتظر وه، د خلکو د نومرو کېدل، د ریس ور کېدل، د بایومیټرک کار نه کول. دا هغه مشکلاتو چې افغانانو خپل وظیفه اجرا کړه، ولیکن دا سالم او غیر مستقل کمیسیون خپل وظیفه نه اجرا کړې. وسلام ساتو دایمي همکار.
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره، دلته خو چې موږ کوم ولید په کنر ولایت کې بعضې وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو، خلکو ته به اشارې کولې چې ما ته رای راکړه. بعضې تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته موږ ولید دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو دپاره جنکیانې تربیه شوي وو، بس 1000 روپۍ 2000 روپۍ ته ورکولې. ساده ښځو باندې مې ورته وویل چې کوم ځای کې ستا له موږ ټیکمار وکړو، د بل وکیلونو یاد هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رایې استعمال کړه. آیا دا رایې به د قرنټین په لور باندې لاړې شي او که لاړې به نه شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمیم د هلمند ولایت سره پیغام پرېږدم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا هغه هلمند چې خو سم نیمه هلمندیانو خو ټاکنې رایې نه کړې وه، یا طالبانو د خاصه لارې پر بندې، یا حکومت هم مانه سم نه پرېښول، حکومتي پوستو باندې تلاشي کولې، دا به نو چې دا رایې نه دي ورکړي، آیا دغه اوس د پولیس لخوا څه ځورول کېږي؟ نو دا ستونزه باید چې حکومت خپله ومني، نو چې یار موږ سمې نه کړې ورته پاکې اوس یا ځورو یم د عام ولس. زما د اشرفغني څخه دا غوښتنه ده چې دا خلک وځوروي نه.
دوستانو، ستاسو ستونزې او اندېښنې مو واورېدلې. د ژمنې سره سم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې همایره حقمل سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده، او دا مرکه چمتو ده چې د انتخاباتو په اړه پر اندېښنو او شکایتونو سره غږېدلې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې د انتخاباتو په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي.
متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډیر جدي دي، او کېدلای شي چې د شکایتو په وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به موږ د ټاکنو د کمیسیون نه وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددن انتخابات ترسره شي او د ټاکنو کمیسیون بیا مطابق د قانون مکلف دی چې تر یوې اونۍ پورې د دوهم ځلي او مجددو انتخاباتو بندوبست ونیسي او انتخابات ترسره شي.
بله، زیاترین سرغړونه کوم ډول سرغړونه دي؟
زیاترین سرغړونه متاسفانه هغه شکایتونه چې مختصیدل دي ټول د انتخابات او کمیسیون باندې دي، د انتخابات او کمیسیون په کارکونکو باندې دي او هغه پروسه چې دوی مخته بوله ده د مرکزونو نو وخت خلاص دي، کمبود د اوراقو نشتون دی، د اوراقو نو وخت رسیدل دي، د لیست نشتون دی، د یو ولایت لیست بل ولایت ته تلل دي او لیږل دي، د خلکو د نومونو نشتون په لیست کې دی، یعنی په لیست کې ډېر نواقصات و، د بایومیټریک د دستګاه کار نه کړل دي او یا هم د انتخاباتو د کمیسیون د موقتو کارمندانو ناسم آموزش شده یا چې دوی سم زده کړې نه دي ورته ورکړي، متاسفانه یعنی فنی او مسلکي کسان نه و او همدارنګ د ځینی نوماندانو په واسطه باندې د زور او سلا کارول دي چې خلک یې په زور اړیستل چې دوی ته رایه ورکړي او یا هم هغه مرکزونه او سایټونه یې بیخي تړلي دي، د شاد خان او خلکو ته یې ځواب ورکړی چې دا مرکز نه خلاصېږي په داسې حال کې چې دوی په ناقانونه توګه په داخل کې خپل کسان لوستلي دي او صندوقونه یې ډکړي دي. په بعضو ځایو کې وروسته د دې نه چې صندوقونه ډک شوي دي بیا داسې تمثیلي جنګونه شوي دي چې وښایي چې دلته په دوه منطقه کې جنګ ناامني ده، د دې په خاطر چې صندوقونه هلته په محل د رای ورکولو کې ونه شمېرل شي او انتقال شي ولایتي دفترونو د ټاکنو کمیسیون ته، او په داسې یو حالت کې وشمېرل شي چې هلته د نورو نوماندانو ناظرین حاضر نشته دي یا شتون نلري. مختلف سرغړونه دي متاسفانه.
میرمن حقمل، تاسو د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو سرغړونو پر مهال خپله دنده تر کومه تر سره کړی ده؟ یعنی ستاسو ناظرین چې هلته او ستاسو استازي چې په سایټونو کې حاضر وو، هغه خپل دنده په منظم ډول یا لکه څنګه چې لازم و تر سره کړی کنه؟
که دې سره شو چې ولی په دې ټاکنو کې بالاخره دومره زیات شکایتونه ثبت شول، په دې ادعا باندې یو ډېر ښه ثبوت نشي کېدلی چې موږ وویو چې په دې ټاکنو کې درغلي او یا تخلف زیات وه، بلکې موږ کولای شو چې په جرات سره ووایو چې په دې انتخاباتو کې د شکایتونو کمیسیون 15,000 که شکایت مامورین یا ناظرین به هر مرکز که درلودن، چه موز دو حقوق و واسطه بانده و کولای شوی چه به سهار به شروع نه تر دو روز پوره چه انتخابات و دوام در رو با دی طول استونز طول تقلبات تخلفات تخطی او انتخاباتی جرمونه چه به طول افغانستان که واقع شول دوی که بیره منظم شکل بانده و کولای شوی چه هم یه پخپل سبتی او هم یه ده خلکو نه واخلی، ده نور و ناظرین نه، ده رای ورکون کنه، ده نماندان نه، ده خلکو نه، او اغای تو دیر منظم شکل مخت راپور را که گزارشی را که او ده دیر نهیزه که ده شکایتون و کچه دیر اوچت اولاره او ده یا دیر قضی نقطه را که باید بده بنده تمرکز وکلو او موږ دې نه کاملا استقبال کو او پوره آمادگی او چمتووالی لرو چې کله دغه پروسه د شکایتونو د ثبت خلاصېږي وروسته دغونه به د موږ ولایتي همکاران ولایتي کمیسیونه به د خیره سره د 15 ورځو په ترڅ کې خپلې رسیدګۍ او څېړنې شکایتونو ته رسیده دی په خاطر ترسره کوي یا به شروع کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همایره حق ملوه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
الو السلام علیکم. یہ تو کندار ولایت نزا زنگ درتا والی جی دان دولت سالی نہ محمد بشیر آغا ما مطلب دا دی چې دا کاریاک دا حکومت مشترک فریز دا موږ غټه شتمنه ده په دې چې غټه شتمنه ده کړه نور برانی وادونه چې مشته وسایت راځي یعنی هغه موږ ته پیسې وړي موږ دا دا مطلب غټه شتمنه ده موږ دا وسایت چې مشته دغه راځي مطلب پیسې به مشته مطلب ډیره شي نه دي نو موږ دا خواهش دي چې حکومت باید مشته برمیره وي او دا تاریخ را پیژو نو مخه دې شه.
کرم خان پکتیکا ولایت نه پټمال سوایم کټواز پکتیکا د مشخله اوسیدونکو یو تن تاسو ته دا پروګرام هغه پردم پیغام باید چې د پکتیکا والی د مشخله او د مریکوټ یوسف خیل هم شیران هغه غواړي چې دلته یو وړکی بند دی خربین د مشخله پورته د خربین خواته مولارم بند کړی دا نیمای بند تړاله نیمای پات ده وای چې دا غوډی کلم شهرام وغوړې دا بند چې مستقیم کې او بند وتړې د مو لار ډیره بند کړی دا او دا کته دیوالونه والدې او بل څنګه ته کورونه دی بخچې دي دا غوډی دیوالو روپۍ چې بند ورکړی وای اوس په بندم جوړوي او ډیر ځکه به هم شنه کړی وای خړو به کړی به وای. ازادي رادیو نړیره مننه وسلام.
السلام علیکم. یادی راډیو ته د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژم چې زمونږ د مرکزی دولت څخه دا هیله ده چې کله چې اتې چې دوی کوي په دې کې ټول کلیوال وزړي وزل کیږي نو مونږ د مرکزی دولت څخه دا غواړو چې دا چا پیژنه بند کړي او طالبانو ته کوم مرګي له بګندره سیږي ټول عوام وزړي به وزل کیږي او یادی راډیو څخه دا خواهش ده چې دا پیغام زمونږ نشر کړي ترڅو دولت د دې په برخه کې اجرات وکړي. مننه.
السلام علیکم. یو واد نکمل ما د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ څخه ورور دلته د سیوا د موزي کوم پروګرام چې روان دی تقریبا شل کسان د رسمي استادان دي او تقریبا شپږ پنځوس کسان د یونسکو موسیل خونه دلته دوی ته پیسې ورکول کیږي استادان ته دغه یو موږ په سترګو نه دي لیدلي او نالي شنګ ولسوالۍ ته راغلي دي که راغلي مې دوی ټول مخالفینو ته ورکړي دي دوی کې د علي شنګ ولسوالۍ ته مې اوسه کورسونه ورکړي دي زمونږ د بچانو سره د فار روان فلم روان دی ټول سره شریک دي مونږ د هغې خپل چاته ورسو. ډېره مننه.
السلام علیکم. راغا ننګرهار ما د اعظم قیمت کابل څخه تاسو سره په اړیکه کې تاسو ته سلامونه او نیکې د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته بعد سلام. زما یو پیشنهاد ریاست تقاوت ته دا دی چې درویشتم ریاست د شروع کار تر نوشتم د اساسه پورې زمونږ د تقاعد دی اخیستو ورځو تر اوسه پورې مونږ ته ریاست تقاعد ذکر انده کله د چې زمونږ پیغام نشر کړو د ټول د ازادۍ راډیو کار کوم که سلامونه نه باد دی کوم چې دغه مونږ نه هم ایوي سنه شي هم حاضر ده شي. والسلام احترام.
دوستانو ستاسو پیغامونه نور هم را سرسته خو د خبرونې وخت هم دومره وو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یو د دې ټلیفوني اړیکو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دا پلار نکم میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نکم میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں بل وطن کے مسافر یودا مسان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں